السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د اختر دویم ورځ مو مبارک. د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پای ته ورسېدې. زه صفی الله ستانکزای تاسو د ازادي رادیو لومړنۍ سهارنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست وایم. د نن سرطان 15 جون شپږویشتمې په دې خبری مجله کې اورئ چې افغان چارواکو د پاکستان د لوړ پوړو امنیتي مقاماتو هغه ادعا رد کړې چې ګواکې افغان حکومت د تروریستي ډلو پر ضد غوڅ اقدام نه کوي. نور مهم مطالب هم لرو. خطر مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه. خبرونه سرټکی د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی پرون د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو پر اړتیا ټینګار وکړ. د افغانستان په شمال ختیځ کې ویل لري پرته سیمه د 15.1 درجې زلزلې ولړزوله او متحده ایالاتونو په پاړه چینار او کوټه کې د جمعې ورځې تروریستي حملې چې لږ تر لږه 15 کسانې وژل په کلکه غندلې دي. پوره خبرونه. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی پرون د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو پر اړتیا ټینګار وکړ. وانګ یی د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو له سلاکار سرتاج عزیز سره په کتنه کې وویل چې افغانستان او پاکستان ته د ده د وروستیو سفرونو هدف پر روان وضعیت ځان پوهول او په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په مقصد د دواړو هیوادونو د اړیکو ښه کېدل دي. د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز وویل د افغانستان سوله د دواړو هیوادونو په ګټه ده.
Peace and stability in Afghanistan is in our interest.
صلح و ثبات در افغانستان به نفع ماست. و یک افغانستان با
ثبات سرتاج عزیز وایي د افغانستان سوله او ثبات زموږ په ګټه ده او د افغانستان د اقتصادي پرمختګ او سیمه ییز اتصال ګډ هدف ته په رسیدو کې له موږ سره مرسته کوي. پاکستان، افغانستان او چین موافقه کړې چې دې هدف ته د رسیدو لپاره دوه اړخیز اړیکې پیاوړي کړي. د چین د بهرنیو چارو وزیر وروسته له هغه اسلام آباد ته سفر وکړ چې په کابل کې د حکومت له جګپوړو چارواکو سره په لیدنو کتنو کې د افغانستان کې د ثبات په ټینګولو کې د خپل هیواد پر ژمنو ټینګار وکړ. په کابل کې د متحده ایالاتونو سفارت وایي د امریکا حکومت چمتو دی چې په افغانستان کې د حکومت پر ضد اعتراضونو پر مهال د تشدد د پیښو په اړه چې په تحقیقاتو کې افغان حکومت سره مرسته وکړي. ښاغلی لارنس زیاتوي د امریکا حکومت د دې حملو په اړه د هر اړخیزو او شفافو تحقیقاتو پر اړتیا ټینګار کوي.
The United States continues to urge that a full investigation.
The way متحده ایالات د می په یو ډیر شمه او د جون په دریمه د شو یو حمله او د به حد تشدد د کارولو او مظاهرچانو د وژنې د ادعا پړه د بشپړو تحقیقاتو پر غوښتنه ټینګار ته دوام ورکوي. شارج دفیر هوګو لارنس د اختر په مناسبت په یو پیغام کې ویلي د امریکا حکومت د افغانستان لوی څارنوالۍ ته په دې اړه د تحقیقاتو په برخه کې د مسلکي مرستو وړاندیز کړی دی. د کابل په وزیر اکبر خان سیمه کې د می په یو دیرشمه د یو ټانکر بم د چاودنې پر مهال څه باندې 150 کسان ووژل شول او 300 نور ټپیان شول. ورپسې د دې پېښې د غندلو په پار مظاهرې وشوې چې په تاوتریخوالو واوښتې. د افغانستان په شمال ختیځ کې ولري پرته سیمه د 15.1 درجې په ځواک کې زلزلې ولړزوله. د امریکا د جیولوژیکي سروې ادارې ویلي زلزله نن سهار شاوخوا 4 بجې د بدخشان ولایت په کران او منجان ولسوالۍ کې شوې چې د تاجکستان او پاکستان پولو ته نږدې پرته ده. د رپورټ له مخې د دې زلزلې ټکانونه د تخار ولایت په رستاق ولسوالۍ کې هم حس شوي خو د مرګ ژوبلې یا زیانونو په اړه تر اوسه جزئیات نشته. د پاکستان مترو جیولوژیکي ادارې د زلزلې ځواک 15.5 درجه بللی. د پاکستان جیو خصوصي ټلویزیون ویلي د زلزلې ټکانونه د لاهور، اسلام آباد او پېښور اوسیدونکو هم حس کړي دي. د افغانستان په بدخشان ولایت کې پخوا هم 4 رقوي زلزلې او ځمکې ښویېدنې شوې چې په مالي تاوانونو سربېره یې ګڼو کسانو ته مرګ ژوبلې اړولي. تاسو د ازادي راډیو د سهارنۍ خبری مجلې د خبرونو برخه اورئ. ایرانی چارواکي وایي لږ تر لږه 50 کسان د دغه هیواد په لویدیځ کې له تروریستي ډلو سره د اړیکو په تور نیول شوي دي. چارواکي وایي دا کسان په پلازمینه تهران کې د ایران پر پارلمان او د آیت الله خمیني پر زیارت د جون د 8 نیټې د بریدونو په تړاو نیول شوي دي. ایرنا خبري اژانس د کرمانشاه ایالت د سرنوال نعمت صادقي له قوله خبر ورکړی چې نوموړی وایي د تهران له حملو وروسته په کرمانشاه کې د تروریستي ډلو سره باندې 50 غړي او له هغو سره ارتباطي کسان نیول شوي دي. صادقی ویل تورن نو څخه په زیات شمیر انتحاري واسکټونه د بمونو د الوزول الکترونیکی وسایل او وسلې ترلاسه شوې دي. د ایران دولتي رسنیو د شنبه پر ورځ د استخباراتو د وزارت په حواله خبر ورکړ چې امنیتي مامورینو له داعش سره د یو اړوند ګروپ غړي نیولې دي. د سرچینې په باور د نیول شوي کسانو شمیره نه ده ښودل شوې، خو ویلي دي چې د کسانو په سپېڅلو ځایونو کې د تروریستي حملو پلان درلود. متحده ایالاتونو په پاړچینار او کوټه کې د جمعې ورځې تروریستي حملې چې لږ تر لږه 15 کسانې وژل په کلکه غندلې. د پاړچینار د شیعهګانو د یو بازار په ګڼه ګوڼه کې د انتحاري حملې مسؤلیت سني افراطي ډلې لشکر جنګوي منلی. په همدې ورځ د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې بلې حملې د وو پولیسو افسرانو په ګډون 14 کسان وژل او شل نورې ټپیان کړل. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي قطر له خپلو ګاونډیو هیوادونو د ډیپلوماتیکو لانجو د حل لپاره د هغو پر غوښتنه غور کوي. ریکس تیلرسن پرون په یو بیان کې وویل قطر په ډیر دقت سره د هغو غوښتنو په اړه چې سعودي عربستان، بحرین، متحده عربي اماراتو او مصر وړاندې کړي دي غور کوي. د دې هیوادونو د کویټ په منځګړیتوب د جون په 22 د الجزیرې ټلویزیوني شبکې د بندولو په ګډون د 14 غوښتنو یو لیست قطر ته وسپاره. خبرونه مو له ازادي رادیو اوریدل کولای شئ. خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه www.azadiradio.org وګورئ. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې افغان حکومت د پاکستاني چارواکو هغه تورونه بې ځایه وبلل چې ګواکې افغان حکومت د تروریستانو پر ضد غوڅ اقدام نه کوي.
حکومت افغانستان با تروریزم مبارزه کرده و پاکستان کشوری است که از تروریزم حمایت کرده.
اختر ته به ډیرو خلکو سخت تیاریانې نیولې وي، خو ګڼ کسان د خوراک لپاره څه نه لري.
دختره که ریزیم شیر میتلبه خانه نرستر خانه سرد میکنه، هم دیگر خون میشیم که اولاده همه چی بخوره. اولاده همه هم یک لقمه نان خشکه گوی پیدا میکنیم گوی نمیکنیم.
در جوان پرنگونو که لیو لیکوال سرقه گیدلیو
شفایی خبری زر لمنځ زی د خلکو په حافظه کې نه پاتې کیږي، ولې د قلم د پورته کولو نه چې څه پاتې کیږي هغه د یو شخص د ټول ژوند پورې تړاو لري.
نور مهم مطالب هم لرو. یو ځل بیا مو سهار په خیر. راځو لومړی مطلب ته. افغان حکومت د پاکستاني چارواکو تازه تورونه چې وایي کابل د هغو تروریستانو پر ضد چې د دوی په وینا د افغانستان له خاورې په پاکستان کې حملې کوي اقدام نه کوي رد کړي. د پاکستان د پوځ لوی درستیزو د کورنۍ چارو وزیر پرون په جلا بیانونو کې پر کابل تور ولګاوه چې د تروریستي ډلو پر ضد غوڅ اقدامات نه کوي. خو د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي دا پاکستان دی چې د تروریستي حملو په مخنیوي کې پاتې راغلی دی. احمد تکل او نور جزئیات.
افغان حکومت وایي کابل د تروریزم پر ضد مبارزې ته ژمن دی. د حکومت اجرایه ریاست د پاکستان د پوځ د لوی درستیز او د کورنیو چارو د وزیر هغه ادعاوې ردوي چې وایي افغان حکومت د هغو تروریستي ډلو پر ضد چې د دوی په وینا د افغانستان له خاورې په پاکستان کې حملې کوي غوڅ اقدام نه دی کړی. په پاکستان کې د جمعې په ورځ خونړیو حملو لسګونه کسان ووژل او لسګونه نور یې ټپیان کړل. له دې حملو وروسته د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال قمر بجوا په یو بیان کې وویل هغه وخت را رسېدلی چې په تیره افغانستان او نور ښکیل اړخونه په سیمه کې د تروریزم پر ضد اقدام وکړي. د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان هم په یو جلا بیان کې وویل چې افراطي ډلې له خپلو پټنځایونو څخه چې په افغانستان کې دي حملې کوي. خو د افغان حکومت د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل ازادۍ راډیو ته وویل چې کابل د تروریزم پر ضد مبارزې ته ژمن دی او زیاته کړه چې افغان حکومت د تروریستي ډلو پر ضد لازم اقدامات کړي. خو د ده په وینا پاکستان باید د تروریزم پر ضد مبارزې په برخه کې نور اقدامات وکړي.
حکومت افغانستان با تروریسم مبارزه کرده و پاکستان کشوری
د افغانستان حکومت د تروریسم پر ضد مبارزه کړي، خو پاکستان هغه هیواد دی چې د تروریسم ملاتړ کوي. د افغانستان دا مبارزه په سیمه او نړۍ کې زیات پلویان لري چې د افغانستان د دریز ملاتړ کوي. پاکستان هغه هیواد دی چې باید په دې برخه کې زیات کار وکړي. د پاکستان د لوی درستیز او د کورنیو چارو د وزیر لخوا د تروریزم پر ضد په مبارزه کې پر افغانستان د پاتې راتلو تورونه په داسې حال کې لګول کیږي چې د جمعې په ورځ په کورما ایجنسی، کوټې او کراچۍ کې تروریستي حملو درانه تلفات واړول. په داسې حال کې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سیاسي کړکیچ په پراخېدو دی، چین د دواړو هیوادونو ترمنځ د منځګړتوب هڅې پیل کړي دي. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی چې په افغانستان کې د سولې د خبرو د بیا پیلېدو د هڅو په لړ کې پرون له کابل څخه اسلام آباد ته ورسید، د پاکستان د بهرنیو اړیکو له سلاکار سرتاج عزیز سره په لیدنه کې د افغانستان او پاکستان د اړیکو د ښېګڼې پر اړتیا ټینګار وکړ. زه د افغانستان او پاکستان په غوښتنه او د ولسمشر شي جین پینګ په امر دواړو هیوادونو ته ولاړم. اصلي هدف دا و چې دواړو لورو ته غوږ ونیسم او پر وضعیت ځان پوه کړم، څو د افغانستان او پاکستان د اړیکو د ښېګڼې او په افغانستان کې د پخلاینې له بهیر سره تر وسې وسې مرسته وکړو. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان، پاکستان او چین په یو ګډ بیان کې ویلي دي چې درې واړو هیوادونو د سیمه ایز ثبات او امنیت، د افغانستان او پاکستان د اړیکو د ښېګڼې او د دواړو هیوادونو ترمنځ د متقابل سیاسي اعتماد د جوړولو په ګډون د ځینو مهمو مسایلو په اړه توافق کړی. د ګډې اعلامیې له مخې کابل او اسلام آباد همداراز منلې ده چې د استخباراتي معلوماتو د تبادلې او د نورو ګډو تدابیرو د عملي کولو په برخه کې به له یو بل سره همکاري کوي.
په ریپورت کې مو اوریدل چې افغان حکومت د پاکستانی چارواکو هغه ادعا رد کړه چې ګواکې افغان حکومت د تروریستانو پر ضد غوڅ اقدام نه کوي. کولای شي په همدې موضوع خپل لنډ لیکلي پیغامونه په افغان بیسیم 813 شمیرې موږ ته راواستوي.
ازادي خبری مجله اوري.
د روژی په میاشت کې خونړیو حملو سکل د اختر د منځلو لپاره د کابل خاریانو شور او ذوق کمرنګه کړی. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل ناهیلۍ او د ترهګریزو بریدونو څخه ویره اجازه نه ورکوي چې د اختر له ورځو په هغه شکل چې لازمه ده هرکلی وکړي. حدیث پردیس په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د کابل ښار اوسیدونکي سکل د روژې د خونړۍ میاشتې له تېرېدو وروسته د اختر خوښۍ لمانځي. د هغه اختر خوخی چې وارلمخه یو شمیر کورنۍ د خپل عزیزانو د لاسور کولو د غم په ټغر ناست دي. یو شمیر کابل خاریانوی په کابل کې د روسي او خونړیو حمله وروسته دوی لدی بیره چې بیا هم داسې حمله کیږي نشي کولای چې په آرام ذهن د اختر هر کلی وکړي. د کابل خار دوه تن اوسیدونکو کریم او نقیب الله
رویداد اخر فهمید یکه
در روسي پیخ نه आवाज د اختر پر منزلو بلکې په ټولو برخو کې سنځي جوړی کړی. دا چې امنیت نشته څوک د دې جرأت نه کوي چې خار تلاړ شي او توکي او پیری د دې ته ورته د ټولو په کورونو کې ځانونه بندین کړی وي. خار ته چلاړ شي هر لحظه د دې ویرشته چې پیخ رامنسته شي. خلک په ویره کې دي نه اختر پاتې دی او نه خوشحالي.
حوادث اخیری که در افغانستان رخ داد متاسفانه خیلی زیاد از مردم
په افغانستان کې چوروسی پیښې وشوې. له بده مرغه ټول افغانان او په خاصه توګه کابل خاریانو ته زیان ورساوه. دغه وضعیت طبیعتا د خلکو پر ژوند ډیر اغیز کړی او په کابل کې اختر په داسې حال کې منزل کیږي چې خلک ډیر کم یو بل ته ورزي. سکال د روژې په میاشت کې په کابل ښار کې تر بل هر وخت زیات بریدونه ترسره شول چې لوی هغه د جوزا د میاشتې په لسمه نیټه و چې د چارواکو په خبره دغه حمله په افغانستان کې په خپل ډول کې لومړنۍ وه. د ولسمشر محمد اشرف غنی په خبره په دغه پیښه کې 150 تنه ووژل شول او له 400 څخه زیات کسان ټپیان شول. همداراز له هغې وروسته په کابل کې د مظاهرو پر مهال د ځینو کسانو وژنه، د اعتراض کوونکو له لورې د تحسن د خیمو درول، د لارو بندېدل او د سالم زدیار په جنازه کې هری حمله نورې مهمه پیخوي. لدې ټولو ستونزو سره سره یو شمیر روان شناسان وایي خلک باید غم ته په غم میدامه ورنکړي او په وړو خوخیو سره په زړونو کې لوی هلی ژوندۍ وساتي. روان شناس او ډاکټر شرف الدین اعظمی له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې ژوند له ستونزو سره مل دی خو باید د ستونزو پر وړاندې مبارزه وشي.
دوستانو
قطعا غم ته په غم دوام مو ورکوي. موږ مجبور یو ژوند وکړو او د خپلو اولادونو لپاره تکیه شو. ژوند یو ترتیب شوی او ښکلی شی نه دی بلکې ستونزې او ګواښونه لري خو موږ باید پر وړاندې مبارزه وکړو.
و ما باید مبارزه کنیم.
خو څنګه کېدای شي پر منفي فکرونو بریالي شو او کېدای شي چې د مشورو لپاره رواني دفترونو ته له ورتک پرته له ځان سره مرسته وکړو او یا له دې ټولو ستونزو سره سره څنګه کېدای شي مثبت فکر رامنځته کړو. د دې پوښتنو ځوابونه له ښاغلي عظیمي څخه اورو.
بدون شک هم قسمه کوم منفي تلقین میکنیم کله انکار استو انفجار استو درما استو غرام استو اویلی سر مو
له شک پرته په هغه شکل چې مونږ منفي تلقین کوو همغه سکیږي. لکه مونږ کله چې پر لار روان یو او وایو دغه ټانکر به چاودنه وکړي نو چاودنه کوي، د کور چت به راو غورځیږي نو راو به غورځیږي، او په خیخو به یې ټپیان شو. په همدې توګه مونږ کولی شو په خپل وجود کې مثبت فکرونه رامنځته کړو، له ژونده خوند واخلو، پارکونو ته لاړ شو او له خپلو ماشومانو سره لوبې وکړو، او له خپلو ماشومانو او مېرمنې سره میلې ته لاړ شو او آرامه ژوند وکړو. انسانان واقعا قوي دي. په وروستیو کلونو کې د افغانستان د مرکز په ګډون په ولایتونو کې ترهګریز بریدونه زیات شوي دي، خو د جګړې له لسیزو وړاندې کیسه داسې نه وه. خلکو په شور او ذوق د اختر خوښي نمانځله. احمد شاهین د هغو کسانو له ډلې یو دی. نوموړی وایي د اختر د راتګ لپاره به یې شیبې شمارلې او د اختر د نمانځلو په برخه کې هیڅ ستونزه نه وه.
ازادي راډیو ته غواګست اوس هم فرشته جلالزی ته غواګدو چې د افغانستان په اړه نړیوال مطبوعات کتلی.
له هنګ کانګ خبریدونکي ساوت چاینا پوسټ خبرونه د افغانستان او پاکستان پر اړیکو او دواړو هیوادونو ته د چین د بهرنیو چارو د وزیر د وروستي سفر په اړه مقاله خبره کړې وای چې پیکینګ د کابل او اسلام آباد چارواکي د بحران د مخنیوي او کنټرول لپاره د درې اړخیز میکانیزم جوړولو ته هڅه ولیدي. د خبرونه پلیکنه چین په داسې حال کې له افغانستان سره د اړیکو د بیا ټینګولو پر لارو چارو غور کوي چې امریکا افغانستان ته د زرګونو عسکرو د استولو د پریکړې په حال کې دی. ساوت چاینا پوسټ زیاتوي چې د چین حکومت د افغانستان او پاکستان ترمنځ د پښتنو له سیمو د اسلام پالو افراطي ډلو او په ځانګړي ډول د یوغورو مسلمانانو د فعالیت له پراختیا ویره لري. یو بل دلیل چې د خبرونې له نظره افغانستان او پاکستان یې د چین لپاره مهم کړي، په دواړو هیوادونو کې د پیکینګ پانګونه ده. د چین حکومت په پاکستان کې نږدې 8 میلیارد ډالر له ګوادر بندر سره پر تړلو پروژو بند کړي دي، او په افغانستان کې هم د مس عینک کان قرارداد په لاس کې دی. بل مقاله د واشنگتن پوسټ چې په کابل کې د دیورس پانې پیژندل سوې خبريالي پاميلا کانسټبل لیکلې او په یو برخه کې راغلي، د کابل په جنوب کې لا غنی غنی په وډه کسمه کې چې د موټرو پر زفروشي او د ترمیم ګراچونه د کثافات وانبارونه او د خټو هټۍ پکې ولاړ دي. لا انتظار پرته یو لار داسې زرغونی سیمه ته وتلی چې مهاجر لوټونکي او کوڅړب سپی پکې اوسېږي. دا ځای کول حشمت خان نومیږي چې یو وخت به ډیر بډای افغانان او د شاهي کورنۍ ځینې غړي هته د سیل او شکار لپاره ورتلل، خو د جګړې په کلونو کې دا سیمه متروکه شوه. د واشنگتن پوسټ په حواله د افغانستان حکومت او مدني ټولنې د ملګرو ملتونو د سازمان په مالی مرسته د اوبو د دستر ډنډ چې پراخ طبیعي چمن پکې زرغون شوی د پاکولو پروژه پیل کړي او کار یې بشپړېدو ته نږدې دی. دې ځای ته د لوګر له سیند د شګو د بوریو او کوچنیو استنادي دیوالونو په مرسته اوبه برابرې شوي، او یو ور بیا هرزه واشه او چمن پکې رازرغون شوی دی. د واشنگتن پوسټ په لیکنه د کول حشمت خان په چمن کې یو ور بیا بیلابیل مرغانو ځالې کړې دي. ملګرو ملتونو څو ورځې مخکې کول حشمت خان د یوې ساتل شوې سیمې په توګه ومنله، او دا ځای د مرغانو د طبيعي ځالې په توګه مسؤول اعلان کړ. د ملګرو ملتونو له دې کار سره شاید کول حشمت خان چمن د ساتنې لپاره نورې پروژې هم لیوالتیا څرګند کړي. د واشنگتن پوسټ په مقاله کې لیکل شوی چې کته هم د دې سیمې خلکو ته د کثافاتو ځانګړي ډبې ورکړ شوی، خو خلک بیا هم خپل کثافات دې ډنډ ته راچوي.
د افغانستان په اړه مو د نړیوالو مطبوعاتو تبصرې وکتلې. د اختر ورځ د خو یو شمېر کورنۍ هرکلی تش لاس کوي. دوی وایي دا چې د خپلو ماشومانو غوښتنې نه شي پوره کولی ځورېږي. عبدالقهار هم یو داسې کس دی. اجمل تورمانې د ژوند کیسه کوي.
اختر دی او په ښار کې ګڼه ګوڼه، خو په دې ګڼه ګوڼه کې د داسې کورنیو غړي شته چې حتی د خپلې شپې ورځې د ډوډۍ پیدا کولو توان هم نه لري. لدی کورنۍ واده خار په وی برخه کې په یو بیوره کور کې وسیږي. عبدالقهار هغه کس چې لډیر مودې راهیسی وبخه او لاس گزړ وهلی او سترګي هم لید نه لري. هغه وازنه کس ته چې خپل کورنۍ ته ډوډۍ ورکي خو ناروغي کار ته دم نه ورکوي او په سختۍ لزایا پورته کیږي.
دیوای غختل می بیرون ووزم، په حویلې کې و غورځیدم، روس تل ځای په جګیدو ونه توانیدم، مغزی سکته می وکړه، نیم بدن می فلج شو، سترګو می کار پرې خود، ټول وجود می درد کوي، سخت تشویش را سره ده، غریبې بیچارهګۍ ډیر احتیاج کړی هم، نه کار نه دند، یو مړی ډوډۍ ډیر په سختۍ پیدا کوم، د خپل اولادونو راتلونکي ته ډیر اندیښنه لرم، اخر موږ څه وکړو؟
د اختر شپه ده او ماشومان سترګې په لاره که څوک ورسره مرسته وکړي. په داسې عمر کې چې باید خپلې لوبې کولې، خو د دوی اختر او د خوشحالۍ ورځ هغه ده چې دسترخوان یې ډوډۍ ولري او لوږه یې ونه ځوروي. د عبدالقهار د کورنۍ 15 غړي دي. دو زامن او دو لورگانی پا پردی کور که چوائی مرسته کون که یو خدای ده او بس.
دختره که ریزه مشیر میتل بکنه خانه نرستر خانه سن میکنه.
وره لور میشیدی غواری پا کور که چه کل خپل خالی درسته خان تا گورم دیر خپا که گم چه اولادونو با میسه خوری. اولادونو تا میکلا یو مره وچه روده پیدا کوم او کل یه پا پیدا کولو هم نتوانیگم. ناروغیم. هر نقصه 15,000 اشپک زر افغانی کیگی. خوزه توان نلرم. بس همدامی حسه وی چه اولادونو تا میو مره وچه روده پیدا کلم.
وی چه یو مشتنه زوی للوگی چیغی وحی جاری خود میرمنی شده للوگی اواندیخنه وچه شویدی خایی دا یوازنه کورنه نوی چه لداشان ستونزو سرا لاس او گریوانوی خود عبدالقهار لخبگانا در دکی چیره او در ماشومانو در سری خنده پلیدلو سره سره خوشی نشی وی چه روژه پا وچه دوده تیره کری اوز چه وورست اختر تا پاتی را پا ویره کده چه پا اختر که با دسترخوان وچه دوده هم ولری کنا تیارسترگی لوخ کو دکیشی
بسیار دردوال است
دیره دردون کی دا بیخی دیره دردون کی دا ما خپل اولادونه په ډیره خواره را لوی کړي خپل ځان می احتیاج کړي خو په دوی می سخت نه درا وستي اوس چې دوی چاته لاس نیسی نو ما ته ډیره دردون کی او سخت ده
لقدر دوار است
وای چې کله روغو نو آزاد کاروبار کوي د خپل لاس ګټلې روزي به خوړله خو په خبره چې روزګار اوس ته مجبور کړي چې خپل هیوادوالو خويند ورونو ته کوم چې توان لري د خپل بچو د ژوند پاتې کېدو سوال وکړي
روزانه کار آزاد میکنم چیز پاتې
مخکې می آزاد کاروبار کاوه خو اوس مسترګي کار نه کوي او پر ځای پروت یم او هیڅ می په وس نه دی پوره مخکې د الله شکر نه می ځان چاته احتیاج او نه می اولادونه دوی هر غوښتنه می منله دی و جوړه کالیو پر ځای می ورته درې جوړه کاوه خو اوس هم الله مهربان دی مسلمانان شته مسلمانی شته زل خپل ټول ورونو غوښتنه کوم چې دوی په مال کې دی الله برکت واچوي باید لبی وسه خلکو سره مرسته وکړي
دی وی ماشومان بهر نه پریږدي ځکه که نور ماشومان وګوري چې نوی جامې اغوستي او اختر مانځي بیا زوري کی وای دا ورته تدریجي مرګ دی چې ماشومان راځي او ورته وایي چې د ګاونډیو له کوره د خوندورو خوړو بوی راسي
دستی خو اختر ته موږ هیڅ امدګی نه لرو ماشومان ټول وای پلاره موږ ته د جامې نه دی اخیستي بوټان دی نه دی اخیستي هغه دی نه دی اخیستي دغه دی نه دی اخیستي هغه زوی مې په همدې خاطر ښوونځي ته نه تلو چې بوټان یې نه لرل زه دومره پیسې نه لرم چې د سر ویښتان مې لوی شوي دا پرې جوړ کړم میرمنې مې راته وویل چې روژه مه نیسه ما ورته وویل چې موږ په بوزه کې څه خوړلي چې اوس لا روژه ونه نیسو هیڅ نه لرو چې وی وخورو او څه نه لرو چې په غاړه یې کړو اصلا موږ هیڅ اختر نه لرو
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
د راپورونو له مخې په پاکستان کې د تیلو د یو ټانکر د سوځېدو د پیښې د یو شمېر ټپیانو حالت نازک دی پرون ملتان ښار ته نږدې لسګونه کسان وروسته له هغه چې یو ټانکر چپه شو او اور یې واخیست ووژل شول او ټپیان شول د سیمې روغتیایي چارواکي وایي ښایي د پیښې د مړو شمېر زیات شي احمد تکل او نور جزئیات
د پاکستان په پنځم لوی ښار ملتان کې لسګونه کسان پرون په داسې حال کې مړه او ټپیان شول چې له یو چپه شوي ټانکر څخه د تیلو د ایستو هڅه یې کوله د راپورونو له مخې نږدې یو نیم سل کسان وروسته له هغه مړه شول چې د ملتان ښار د جنوب لویدیځ په 100 کیلومترۍ کې د ډریور له ادارې وتلي ټانکر اور واخیست یو سیمه ییز چارواکي محمد سلیم افضل خبریالانو ته وویل چې د ټانکر له اوښتو وروسته پولیسو غوښتل چې ساحه کلا بنده کړي خو د سیمې اوسیدونکو ونه منله او له ټانکر څخه د تیلو د ایستو لپاره نږدې ورغلل چې ناڅاپه ټانکر وچاودید عیني شاهدان وایي د ټانکر له اوښتو او له هغه څخه د تیلو له راوتو وروسته یو شمېر کسانو خپلو خپلوانو ته ټلیفونونه وکړل چې په تیلو پسې راشي د عیني شاهدانو په وینا له نږدې کلیو څخه شاوخوا 1500 کسان هلته راټول شوي وو چې ناڅاپه ټانکر اور واخیست او وچاودید محمد عاصم چې یو خپلوان یې په پیښه کې مړ شوی د فرانسې خبري اژانس ته خپل د سترګو لیدلی حال بیان کړ
اور بہت سے لوگ وہاں پہ میرے خیال میں تیل نکل گئے ہوئے تھے
هلته ګڼ شمېر خلک راټول شوي وو موږ ورته وویل چې له هغه ځایه لرې شي ځکه ښایي چاودنه وشي زموږ له کلي څخه هم خلک هلته راورسېدل د ترل مسای مې هلته تللی وو د تره زوی مې بیا په هغه پسې ولاړ خو یو هم راستون نه شو د پیښې په ځینو خپرو شویو ویډیویي تصویرونو کې یو سوځېدلی ټانکر په داسې حال کې لیدل کېږي چې تور دود ترې اوچتېږي او شاوخوا د زیات شمېر خلکو مړې پراته دي. د سیمې د روغتیا یو مسؤول چارواکي ډاکټر محمد باقر ویلي چې په پیښه کې لسګونه کسان سخت سوځېدلي او ښایي د تلفاتو شمېر تر دې هم زیات شي. د سیمې د پولیسو یو مقام عبدالملک ویلي چې داسې یو بوږنوونکی حالت یې په خپل ټول ژوند کې نه و لیدلی. نوموړی زیاتوي چې خلک په اور کې سوځېدل او د مرستې لپاره یې چیغې وهلې. د راپورونو له مخې د پاکستان پوځ د ټپیانو د انتقال لپاره سیمې ته هلیکوپټرې واستولې. جیو ټلویزیون د عیني شاهدانو په حواله خبر ورکوي چې یو شمېر کسانو هلته سګرټ څکول او ښایي دا په ټانکر کې د اور د لګېدو باعث شوي وي.
د چین د بهرنیو چارو وزیر پرون د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو پر اړتیا ټینګار وکړ. په کابل کې د متحده ایالاتونو سفارت وایي د امریکا حکومت چمتو دی چې په افغانستان کې د حکومت پر ضد اعتراضونو پر مهال د تشدد د پیښو په اړه په تحقیقاتو کې له افغان حکومت سره مرسته وکړي. د افغانستان په شمال ختیځ کې په یوه لری پرته سیمه کې د 15.1 درجه په ځواک زلزله شوې ده. د دغې زلزلې ټکانونه د بدخشان ولایت په کران منجان او د تخار ولایت په رستاق ولسوالۍ کې حس شوې دي. په پاکستان کې هم په لاهور، اسلام آباد او پېښور کې د دغې زلزلې ټکانونه حس شوې خو د مرګ ژوبلو راپورونه نشته. ایرانی چارواکي وایي لږ تر لږه 50 کسان د دغه هیواد په لویدیځ کې له تروریستي ډلو سره د اړیکو په تور نیول شوي دي. چارواکي وایي دا کسان په پلازمینه تهران کې د ایران په پارلمان او د آیت الله خمینی پر زیارت د جوند ووم نیټې د بریدونو په تړاو نیول شوي. متحده ایالاتونو په پاړه چنار او کوټه کې د جمعې ورځې تروریستي حمله چې لږ تر لږه 50 اتیا کسان یې وژل په کلکه غندلي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس تیلرسن وایي قطر له خپلو ګاونډیو هیوادونو د ډیپلوماتیکې لانجې د حل لپاره د هغو پر غوښتنه غور کوي. خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په پاڼه www.azadiradio.org او پښتو فیسبوک facebook.com/azadiradio باندې کتلای شئ.
د ژوند رنگونه
خیر زلانم او د یو لیکوال په توګه باندې لوست او لیکم.
موګه یو خبر لرو چې ډیر مشهور دی چې درې سیزونه ډیر په احتیاط پورته کوي چې قدم دی، قلم دی او قسم دی. خد قدم او د قسم نتیری او قلم ترازو ولی وای چې قلم په احتیاط پورته کوي. دی یو لیکوال په توګه ستاسو دغه پوښتنې ته جواب سره
ځکه چې د قلم یو کرخه چې د یو چا ژوند جوړول هم شي د یو چا ژوند خرابوله هم شي. شفاهي خبري زر لمنځ زی د خلکو په حافظه کې نه پاتې کیږي. ولې د قلم د پورته کولو نه چې څه پاتې کیږي هغه د یو شخص د ټول ژوند پورې تړاو لري.
نو دی ولې کوال په توګه تاسو داسې کومه بیلګه لري چې د قلم پورته کیدل په احتیاط نه وشوي او یو ډیر لوی تاوان یې رامنځته کړي؟
داسې بیلګې شته ده چې قلم لکه مشکلات راته جوړ شوي وي. علت دا ده چې هغه ډول چې ما فکر کاوه نور خلکو هغه څه فکر نه کاو او هغه چلند چې ما د مثلا د لیک سره کاو د نورو خلکو هغه ډول نه. او دا د دې سبب چې یو څه اشخاصو زړه بدواله حتی په ادبي برخه کې ځینې ګواښونه هم راته کېدل.
د یو ځوان لیکوال په توګه چې په دغه برخه کې کار کوي قلم مو په ګوتو کې پورته کړی او لیک کوي، له قلم سره له لیک سره باید څه ډول چلند وشي؟
د یو مسولانه تو شخص په توګه باید چلند وشي. فکر باید وکړي شي چې زه چې هر څه لیکم دا یوازې زما د پوره تړاو نه لري بلکې دا د نورو خلکو د ژوند پورې هم تړاو لري. نو یو کرخه د ډیرو انسانانو ژوند خلوري ته هم راهنمایي کولای شي او یو ګډنګ نه هم گزارولای شي.
ډیر مننه.
د ژوند درنګونو پروګرام مو واورید. اوس هم راځو هغه سیمسونو ته چې د ازادي رادیو اوریدونکو د افغان بسمه تسوات تلس لارې مونږ ته راستولي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بسیم د شرکت د 903 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولي دي.
عزت الله الهام د لوګر د ازري ولسوالۍ څخه لیکلي، پاکستان په افغانستان کې په افغانستان ځکه تورونه لګوي چې په افغانستان کې خپلو لاسوهنو ته لار برابره کړي. نصیب ګل خوش نصیب له کابل لیکلي، پاکستان غواړي ځان نړیوالو ته د تروریزم قرباني وښایي خو د حملې په خپل هیواد کې پخپله کوي. موسی کلیم د فرا څخه لیکلي، افغان حکومت دا 15 کاله د تروریستانو سره په جګړه بوخت دی خو پاکستان تر اوسه کوم اقدام نه دی کړی. یو اوریدونکي چې نوم یې نه دی لیکلي، لیکلي د ستاسو د سوال په ځواب کې ولیکم، دا د پاکستان استخباراتو کار دی چې دوی خپله او په خپله حملې کوي او خلکو ته ښیي چې موږ هم وژل کیږو او نړۍ یوازې بیا غلطوي، خصوصا امریکا چې د دوی په ضد ستراتیژي جوړوله او بل دوی خپل خلک غلط کړي. همدارز احسان د کونړ لیکلي، پاکستان نور څه ووایي ځکه چې د ده په خبره دلته په دانګام کې ښکاره مرکزونه د ایسای شته، که څوک یې نه مني نو را دي شي. تاسو هم کولی شئ